لا بلو برخو شریک شوی سند ده او دریم هم ملی راپور ده چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازوالۍ لوري د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
دی وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشبه د افغانستان د پلاوي مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استازي به د افغانستان د بیا کتنې راپور وړاندې کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د یوې اعلامیې په خپرولو بسنه ونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
و بجای این که نشست اکتفا بکنه به صدور
د دې پر ځای چې دا ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقونه تامین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دوره‌ای بیا کتنه یا یو پی آر یو ځانګړې پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقونو د ریکارډ دوره‌ای بیا کتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې دوره‌ای بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې دریو کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیل بیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلي وو چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً یې هدف له ټولنیز ژونده د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په 23مه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو 14 تنه پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود، وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نور بس د پروګرام پیلېږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. په داسې حال کې چې په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو د اوږدې مودې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، د حماس یو جګپوړي چارواکي له اسرایلو سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د حماس یو جګپوړي چارواکی وایي دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي، چمتو ده چې له اسرائیل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربند وکړي، وسله پر ځمکه کیږدي او پر یوه سیاسي ګوند بدله شي. خو په دې شرط چې که د 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړ شي. د خلیل الحیا په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټد پرس خبري آژانس ته داسې مهال کړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له 2 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. الحیا د حماس هغه جګپوړي چارواکي دی چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطیني ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړي دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې له لوري چې په ښکاره د اسرائیل د له منځه وړلو منه کړي د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي، خو ډېره لرې بریښي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر د 1 له برید وروسته په بشپړه توګه د دغې ډلې د ځپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه برید د دې سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس له پایله څه باندې 6.5 میاشتې تیریږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1980 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یوه فلسطیني دولت له جوړېدا سره مخالف دی. ښاغلي الحیا په استانبول کې له اسوشیټډ پریس اژانس سره په امریکا کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخښونکي سازمان سره چې مشري د حماس سیال د فتح غورځنګ کوي یو ځای شي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې چې د فلسطیني ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځه غاړه او غزې ترنګ کې د یو بشپړ خپلواک فلسطیني دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو له مخې د 1980 کال مخکې پولو ته د فلسطیني کډوالو بیرته ستنېدلو مني. د الحیا په خبره که دا کار وشي حماس به ځان بې وسلې کړي. د راپور له مخې الحیا نه دي ویلي چې د دو دولتونو له حل لارې د هغه په ښکاره ملاتړ به له اسرایل سره د فلسطینیانو کړکېچ ته د پای ټکه کیږدي او که هغه به د اسرایل د له منځه وړلو لپاره د دې ډلې د ټاکلي هدف پر لور یو لنډمهاله ګام وي. اسرائیل او پر لویدیځې غاړې واکمنې فلسطیني ادارې چې د نړیوالو له لورې په رسمیت پیژندل شوې سمدستي د دغه وړاندیز په اړه غبرګون نه دی ښودلی. حماس په 2001 میلادي کال کې یو کال وروسته له هغې چې په غزې کې پارلماني انتخابات وګټل له فلسطیني ادارې ځان جلا او پر غزې ولکه ټینګه کړه. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هیله منه ده چې د غزې تر څنګ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې چې د 1980 کال له منځني ختیځ له جګړې وروسته اسرائیل اشغال کړي یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د دو دولتونو د حل لارې پراخ ملاتړ کړی، د اسرائیل د صدر اعظم په مشرۍ سخت دریځ حکومت ورسره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بس دی د دې اونۍ په خپرونه کې موزه اجمل اند هر کړی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په هغه موضوعاتو باندې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو همدارنګه د دوی له ستونزو، بریاوو او لاسته راوړنو، مشکلاتو او نورو اړوند مسایلو سره تړلي. متاسفانه په وروستیو درې څلورو کلونو کې د افغانستان د ښځو او نجونو په وضعیت کې دومره پراخ بدلون نه راغلل. البته د افغانستان ښځې او نجونې هیڅ وخت بې ستونزو نه وې، همیشه یې په بېلابېلو برخو کې ستونزې او کړاوونه درلودل، خو د طالبانو په راتګ سره او د هغه محدودیتونو په زیاتېدو سره چې طالبانو د بېلابېلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو باندې وضع کړل، د دوی ستونزې او کړمې لا زیاتې شولې. او موږ پرله پسې په خبرونو کې هم د بشري حقونو په موضوعاتو باندې، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې اساسي او بنسټیز حقونه ګڼل کېږي لکه د زده کړو حق، د کار کولو حق، په دې باندې په خبرونو کې بحث کوو. تېره اونۍ درې د دنیا معتبرو ادارو په درې جلا جلا ریپورټونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورټ، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقونو کلنی ریپورټ او د بخښنې د نړیوال سازمان او ریپورټ چې دام په افغانستان کې په بشري حقونو راڅرخېده، په دې درې واړو ریپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو سره په روان چلند باندې ډېرې نیوکې شوي دي، ډېر انتقادونه شوي دي او د ښځو په اوسني وضعیت باندې بحث شوی دی. عمده ستونزه چې په نړیواله ټولنه کې مطرح ده هغه د ښځو د کار او زده کړې، په ځانګړې توګه د زده کړو د حق موضوع ده. شاوخوا زر ورځې تېرېږي چې افغان نجونې له زده کړو نه چې د نجونو او خلکو یو اساسي بشري حق دی محرومې دي. په وروستیو کې افغانستان ته دوه هیئتونو هم سفر کړی و او د دې هیئتونو د لیدنو کتنو ریپورټونه هم خپاره شو. یو په اروپا کې د میشتو افغانانو هیئت و چې ښځې هم په دې هیئت کې شامل وي او دوی هلته د طالب چارواکو سره په بېلابېلو ادارو کې وکتل او له هغوی نه یې وغوښتل چې ښځو ته د ښوونځیو ته د تګ او کار اجازه ورکړي. همدارنګه د اسلامي کانفرنس د سازمان یو هیئت هم کابل ته تللی و او په دې هیئت کې هم یو شمېر د اسلامي هیوادونو استازې ښځې شامل وي او هغوی هم له طالب چارواکو سره ورته خبرې وکړي. خو تر اوسه په تیرو دوه درې کلونو کې دغه ټول فشارونه چې راغلي یا دغه ټولې هڅې شوي دي، د دې پر ځای چې د افغانستان د ښځو په برخه کې د واکمنو د نرمۍ سبب شي، لا هم ورس په ورس باندې قیدات او محدودیتونه پر خزو باندې زیاتیږي. په همدې باندې نن بحث کوو د مدني حقونو فعال او همدارنګه لیکواله اوګي امیل را سره ده. د خزو د حقونو فعال دنیا صافی هم را سره په خبرونه کې ګډون کوي. دواړو ته خرغلاس وایم. اغلی امیل لمړی خو مننه چې زموږ خبرونه ته راغلی. ستړي مشي. ولی په تیرو دریو کلونو کې د ښځو په اړه باندې چې دا د نړیوالې ټولنې مختلفې هڅې دي، ملګري ملتونه هڅه کوي، په بیلابیلو هیئتونو کې هڅه کیږي، طالبانو سره لیده کاته کیږي، تاسو فکر کوئ تر اوسه څه اغیز کړی د دې په ځای باندې چې ظاهرا خود څه ښکاري د دې په ځای باندې چې نرمي راشي په دغه پالیسیو کې د واکمنو لا قیدات زیاتیږي؟
تاسلامونه اوریدونکو ته درنې میلمنې ته خبره دلته ده چې دا رښتیا خبره ده. دوی هڅې کوي، دوی خپل وخت تېروي، دوی هر کله هلې ځلې کوي، دوی خپل اوازې پورته کړی دی. اما دلته چې کوم نتیجه ګورو، هماغه حالت د اولې ورځ نه تر ننه پورې لا پسې سختېږي او د دوی ظلم زور نیسي او هیڅ فایده نه کوي، هیڅ اغیزه په دوی باندې نه کوي. په دې حیران یم چې دا خلک مو ستړي شوي دي. څومره تکراري خبرې وکړي، څومره دوی ته راشي او دا خبره وکړي، بیا دا خبره په دې دونه بد لګېږي. دوی مخکې د مخکې د خبر وي چې اوس همدا سوال مونږ نه کوي او همدا غوښتنه مونږ نه کوي. د دوی په یو رقم ځان د پاره یو توجیه پیدا کوي چې موږ خو کله نه دي ویلي چې موږ دوی نه پرېږدو کار ته یا مکتب ته د تعلیم او د تحصیل مخه مو نیولې ده. نو موږ یو فرصت ته ګورو، موږ یو وخت ته ګورو، موږ دوی ته ډېر ښه شرایط غواړو او د دوی ټول هغه اسلامي او شرعي حقونه ټول په ځای دي. ماشاءالله د دنیا د دې مکه پر مخ د دې کولی ژوند به خون کې ستوري په مخ د دې واد بنې لکه افغانستان چې د خزو حقونه تضمین کړی دي او خوندې کړی دي او ډېر خورنه حفاظت کوي، حمایت کوي. نو ټول نارینه خوشاله دي چې جنکې په کورونه دي، خزي په کور دي او دې کار کوي او دې ضرورتونه پوره کوي. خلق دی خیران پات کیگی نو دا چی دوم را خخ کارون دوی دو خوانه کیگی پا دی حواس کی دا خلق چی تینا پختنا که دوی ایران پات کیگی خونو بس دنیا گل گزار ده چی دوی دغونا حیل لری او دونا خزیز احترام لری دوی بنسچونو بنسچیز اقونا دوی دا غسی خوندی کری دی او ورطا توجه که سره بی خی ایران پات کیگی چی دوی خپل وجدان ته څه وایي، څنګه دا خبرې کولی شي. اوس خو دا دنیا دا خبرې دا کړنې دا هیڅ پټ نه پات کیږي، دا په یو رقم نه په یو رقم دا خلکو ته ښکاره کیږي، انعکاس ورکول کیږي. دا نجونې چې خپل آینده دومره په بد حالت کې دي او ښه نه ګوري، راتلونکی نه لري، هدف چې ټاکل شوی هغه له منځه تللی، د دې هیلې ارمانونه خاوري ریشو، د هر یو مریضان شوي دي، تکلیف ویني. ځکه په افغاني ټولنه کې په داسې دودیزه ټولنه کې نو چې کله جلکۍ دونه پیغله شي شپږم اووم سن بیا یو څو کاله نور هم پاتې شي، هغه خو بیا څوک مکتب ته نه پرېږدي، هغه خو بیا په زوره په چا هغه کې چې واده وکړه او کور دې ودان کړه او ژوند جوړ کړه، بیا په هغه کور کې آیا څوک ورته بیا اجازه ورکوي؟ آیا د هغه سن بیا تقاضا کوي چې اووم صنف کې کښېني چې ورباندې دومره کلونه هم تیر شوي؟ ناممکنه ده. کله چې دغه د معارف دغه سلسله د خپل مسیر پاتې شو وګرځول شو، دا هېڅکله هغه نورمال حالت ته نه راځي. دا دې په یاد وسکه یو هېواد څومره ړنګ شي، ویران شي، ویجاړ شي، بمونه پکې وغورځول شي، دا د هغه ټولنې هغه د ځوان هغه ځواک چې لري، هغه انرژي چې لري، هغه بیرته تېنه دومره ښکلې ماڼۍګانې جوړولی شي، هر څه کولی شي. اما معارف داسې نه دی. کمارف یا واری خپل د لارې نه خپل هغه مستقیم هغه نه خطا شو او په کې وقفه راغی زن راغی بیا خپل هغه حالت ته نه راځي. بیا هغه په پیړۍ پیړۍ د خپل هغه پیشرفت نه هغه پرمختګ نه شاته پاتې شي، بیا یې څه جوړولی نه شي. دا همداسې ده، د هر چا لاس چې و هر چا چې دا کار وکړو چې هم یې په ملا یې ووهه، هم یې په سر یې ووهه، هم په آخر کې یې ووهه، هم دا کیفیت چې دومره ټیټ د نن ګورم په معارف کې جنکۍ یې خو پرېښودل هغسې کړل، او الکانو دپاره هم هېڅ اصلا معارف کې څه شی نشته، دوی نه به څه شی ووځي، دوی به څه وکړي. د دولسم نه چې ووځي هر یو کال هغه لوستلو لیکلو هغه سواد باید زده کړي. متاسفانه چې زه متوجه شوی یم او لیدلی مې دي په دې ورځو کې داسې یو حالت روان دی چې صرف په هغوی وختونه تېروي، بس همغلته یې ساتي او غال مغال جو یو بل ووهه او دا وکړه. داسې نه دي چې دوی اوس مسؤلیت، ځکه معلمه معاش ورته په وخت ورکول کېږي نه، معاش یې کم شوی دی او حالت دغسې دی چې یو ورځ دوی مکتب ته ځي، درې ورځې دوی رخصت دي. ښه دنه چې ته څه جوړې
واقعا مننه اغلی امیل. دنیا صافی هم را سره وصل شوې ده. زه به وروسته په دې وغږېږم چې د معارف کیفیت او په همدارنګه د نجونو محرومیت ورنه. اغلی صافی، په وروستیو کې موږ مخکې بحث وکړه لږ تر لږه درې نړیوالو سازمانونو چې په هغې کې ملګري ملتونه دي، د بخښنې نړیواله اداره ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه رپورټونه خپاره کړي دي، او په دې کې په ځانګړې توګه د ښځو په وضعیت باندې تمرکز کړی دی او ویلي دي، لکه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي دي چې دستي په افغانستان کې د ښځو وضعیت د دوی تر ټولو، یعنی په دې ټولې نړۍ په کچه لوی اندېښنه ده. خو طالبان وایي، مخکې اغلی عامل ورته اشاره وکړله، چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یا په افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر ځای ښه تامین دي، امنیت تامین دي، خوندیتوب لري، او دوی چې هغه کوم شرایط ورته غواړي د زده کړو او کار په برخه کې هغه شرایط کاماده شي. دوی داسې وایي چې کېدلی شي چې زده کړې او کار ته اجازه ورکړل شي. ولې دوی سره په دغومره یو ساده مسله باندې نه پوهېږي؟ نړۍ وایي چې نه دي تامین، او دوی وایي چې تامین دي. په منځ کې خلک څه وایي؟ افغان خلک، افغان ولس څه وایي؟
ډېر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه میلمانو دوی ته او اورېدونکو ته. خوشحاله یم بیا هم چې په دا وخت تاسو سره یاست. دا خو ښکاره خبره ده، دوی چې وایي د افغانستان امنیت تامین دي او ښځه خپل حق ترلاسه کړی ده او دوی حق خوندي دي، خو تر اوسه موږ ته داسې بېلګه دوی نه ده ښودلې کوم حق، کوم حق چې د ښځو او د نجونو حق په افغانستان کې تامین ده. هغه حق چې دوی غوښتل چې ښوونځي ته لاړ سي، غوښتل چې پوهنتون ته ولاړ سي، ښځو دنده ته ولاړ سي، همدغه حق د افغانستان وضعیت دونه خراب نه و کله چې دوی راغله واکمنۍ په ترلاسه واخیسته. کنه دوی ډېره په قراره راغله او داسې قانون او نور شیان په افغانستان کې دونه ګډوډم نه و چې دوی تر څو جوړ کړي او دوی پر په ښه باندې ودرېږي. هر شی منظم و، دوی کولی سو چې تر هماغه یو میاشت یا یو کال تېر سو ټول شیان منظم کړي وو او خپل قانون خلکو ته نشر کول چې دا زموږ قانون دی، تاسو په حجاب ښوونځي دا شیان تراسي. مګر داس ونه کړ. دا تقریبا درې کاله سو تېر سو چې زموږ نجونه د خپل حقونو څخه محروم دي او ښځه د خپل حقونو څخه محروم دي. حتی ډېری هلکان په ښوونځي ته اوس نه ځي، ځکه هغه استادان چې په ښوونځي کې درس ورکول ډېره بااستعداد استادان چې هر یو په خپل مسلک کې وو او سمه درس ورکول، هغه یو نسته. اوس کله چې دا هلکان هم دي وایي موږ نه حاضري سمه ده، نه درس سمه ده، نو څه شی یوازې د اسلام خبرې کوي؟ ولې دوی د اسلام نوم بدوي؟ که دوی واقعا د ښځو د حق وایي، د ښځو د نجونو حق تامین دي، خو نو ولې تر دا درې کاله تر اوسه هېڅ شی موږ تر اوسه په سترګو نه دی لیدلی او نه دی کتلی؟ دا څه رقم حق ده؟ نور هېوادونه وایي چې د افغان نجونو ښځه حق تامین نه دي، خو رښتیا ده تامین نه دي. هغوی هم څه شی کولی نشي، یوازې ټول دا مرکې دي او دا په خبرو دي، عملي اصلا څه شی موږ تر اوسه لیدلی نه ده په سترګو. چې آیا دا وضعیت تر اوسه چې په افغانستان کې روانه ده، دا تقریبا درې کارسو دا اروپایی سازمان ملل، اروپایی وادونه او نور چې د حقوق بشر د خزو د اكونه څخه غټ پورته کوي وشت کوي چې موږ د خزو حق تامینو نو چیرته ده کومه د تروسه چې دوی د خپل قانون د طالبانو باندې تطبیق کړی نه ده او کم داسي اوس د ډیری انجونو زموږ د ډیری انجونو د وضعیت ډیر خراب وسو، د هغوی ژوند خراب وسو، ځکه هغوی چې اوس ښوونځي ته نه ځي د ښوونځي نه پات سو کورنۍ وعده وکړ او د هغوی دولسم صنف هغوی چې غوښتل د پوهنتون ته کانکور امتحان ورکړي او خپل ځانه یو شخصیت جوړ کړي وعده وکړ بېچارهګان، او نور چې لږ غټه سي هغوی ډیری کورنۍ نه پرېږدي، د دوی ژوند بیخي خراب وسو. تاسو ووایي د درې کاله څونه په افغانستان ته داسې ضربه وارده سو چې دا کالونه هم تېر سي، زما په نظر دا نه جوړېږي دا وضعیت دا چې په افغانستان اوس روانه ده، او د نسل چې دوی تعامل کړی ده او دوی تاوان ورکوي تر څه وخت پورې ده. د روسه هیڅ یو حق تامین نه ده. موږ همدغه وایو چې ولې زموږ حق تامین نه کېږي. موږ څه شی غوښتلی د دوی نه؟ موږ څه شی غوښتلی؟ یوازې خپل حق، هماغه اولی اساسي حق، نجونو ښوونځي غوښتلی، او دا ښځې چې بېوزله دي، کونډه دي، او په خپل کورو کې د هغوی خاوند نه ده، د هغوی ورونه نه ده، ډېره وضعیت اقتصادي او د هغوی د اقتصادي وضعیت ډېره خرابه دي چې د یو لقمه ډوډۍ حلاله ډوډۍ پسې دوی ګرځي. هغه یوازې غوښتلی د حکومت نه، مګر حکومت د دولت غږ نه اوري. تر څو چې دا حکومت د دولت غږ نه اوري او د دوی حق ورنه کړي، زما په نظر دا حکومت اصلا نه جوړیږي او هیڅکله نه جوړیږي، ځکه د حکومت د بېسوادانو خلکو سره نه جوړیږي. دوی سمه یو تاثیر نه دی کړی، دا ټول تر یوازې دینی یو څو کتابونه لوستلی، هغه سمه نه دی لوستلی، نو دوی نه څه شی جوړیږي. تر اوسه زموږ ولې موږ دا چې موږ پرمختګ وکړو دا عقب ته موږ ځو، شاته ځو، د دې وجه څه شی ده؟ دا خو معلومه ښکاره ده ټول نړیوالو ته.
مننه اغلی امیل. مخکې اغلی صافی ویل چې دنیا پکت مرکی کی راضی دلته کینی، او رښتیا هم په وروستیو کې دغه د دوو هیاتونو خبرې چې موږ وکړلې، فکر کوي په ځانګړې توګه په وروستیو کې دغه د افغانانو یو هیئت چې هلته تللی و، ښځې پکې شاملې وې، دوی ډېر پام ور واړوه. فکر کوي چې دا ډول هغه فشار پر طالبانو باندې چې خپله د افغانانو لخوا نه وي، هغه که بهر میشتي، ځکه په بهر میشتو هیوادونو کې هم ګڼ شاید د طالبانو پلویان اوسي، نږدې اړیکې ورسره ولري، یا لږ تر لږه مخالفان یې ونه اوسي، په داخل کې خو عموما دستي دی نارینه و لخوانه، حتی د ښځو لخوانه هم هغه خو ځپل کېږي په پراخه توګه، نشي راوتلی، اعتراض نشي کولی، نارینه هم ځانونه یو خواته له دې قضیې نه نیولي دي. خپل داخلي فشار لکه نړیوالو فشارونو څومره موثر دي، او که کورنۍ فشار راشي، داسې منطقي فشار چې طالبان نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي او زده کړو ته اجازه ورکړي، دا ممکن دی؟ وایي اغیز به نسبتا نړیوالو هڅو ته کمی زیاتی، څه نظر لري په دې اړه؟
مننه کوم. متاسفانه ده افغان ښځه د تاریخ مظلومه ده، د دې نوم سره درد لیکل شوی دی، د دې هر لحظه هر خواهی درد دی. څنګه چې دنیا جان غزل ویلي، صافی ویلي، اوس په دې حالت کې چې دغه درې کاله تیریږي او دی وزګار دی او د تعلیم نه پات شول، او دغه وطن کې څه کم نیمه پیړۍ جنگ تیر شو، دوی خپل نارینه الله ته ورکړ، دوی ګل ګل ځوانان په قانوني او غیر قانوني په لارو کې ورک شول، مړ شول، چیرته ورسېدل ونه رسېدل. خبره په دې کې ده چې خلک ډېر بې سرپرسته دي، ډېر ښځې بد حالت اقتصادي کې دي او ډېره سخته ده. یعنی داسې یو بحران دی، یو سکوت حالت کې دی اقتصادي، او سبا ته دوی ایران چې کوم مړې ډوډۍ به پیدا کړي چې زه ژوندی پاتې شم. دومره احتیاجي، دومره دغه غږونه که د بیرون نه پورته کېږي خو پورته شول، هیڅوک آرام کې نه ناستېدل. موږ مننه کوو که دوی هر چېرته دي، دوی د افغانستان د ښځو درد ورسره و، د افغانستان درد ورسره و، نه یوازې ښځې، دلته ټول تباه و بربادي و. نو خبره په دې کې ده چې په دننه هم په دې سخت شرایطو کې خلکو غږونه پورته کړ، داسې ډېر په نرمه لهجه مسلمات امیز لارونه موږ په خپله بار بار هغه ډېر کلیدي کسان ته چې په دې مقامونو کې کار کوي ورته تللي یو په ښه لهجه موږ دا غوښتنې ورته ونه بار بار کړې، مګر هغوی په ډېر نرمښت سره موږ ته ویلي دي چې انشاءالله دا کېږي، ډېر زر به وشي، امیدونه یې راته راکړي، خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. متاسفانه موږ بیا هم آرام ناست نه یو، بیا هم خپل حرکتونو ته ادامه ورکوو، غواړو تینا او دا زموږ حق دی.
اغلی وګی ظاهراً د سخکاری چې طالبان له دوه ډوله مسایلو سره مخ دي. حکومت یو هغه سیاسي مخالفتونه دي چې د دوی پر ضد شته. معلومه خبره ده چې د افغانستان ځینې طرفونه، ځینې کسان، ځینې خلک، ځینې سیاستوال خی په مطلقه توګه وغواړي چې دوی سره سیاسي اختلاف لري، دوی سره فکری اختلاف لري د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې، او هغه د دوی سیاسي مخالفان دي چې له هرې لارې د طالبانو د نظام د نړېدو هڅه کوي. په هغې باندې نه غږیږو، خو دغه د ښځو د حقونو موضوع چې ده، دا د ښځو یوه حقوقي غوښتنه ده. تر ډېره پورې ښځې چې غواړي ظاهرا که مخالف می خپل مخالفت نه خي، دوی ته وایي چې مثلا زه د تا د نظام سره مخالفت نه لرم، خو د ما په تا په نظام کې ما ته حق راکا. دا دوه مخالفتونه سره توپیر لري که نه؟ ځکه چې په ځینو مواردو کې طالبان له دواړو سره یو ډول ډیل کوي، دواړه د خپل نظام د کمزورۍ یا په اصطلاح سیاسي مخالفت په چوکاټ کې اچوي.
بله، زه فکر کوم چې دا خو بیخي واضح خبره ده. دا د ښځو مسله د اول ورځې نه دومره رسوا، دومره بربنډ دی، دومره هر څوک ګوري، ړوندې ګوري، کونډې اوري، او بې اندازه دا تکرار هم شي. دا غوښتنه ده، مشروع غوښتنه ده، دا د دوی حق دی. هغه څوک چې مسلحانه ورسره جنګېږي او قدرت غواړي، ښځې په هغه کې نه دي. خزی کدا خلکو خزی سره مبارزی کوي یا هر څه کوي، په آگاهانه یا غیر آگاهانه یا دین استفاده کوي، مگر اکثریت خزی تو باور کوي چې په ټولنه کې یو خزه هغه اكونه چې تحصیل ده، بنسټیز عقیده او کار ده او سیاسي مشارکت هغه خو پر ځای کې ده، هغه خو سب نوم یې نشه اخیسته. نو خبره په دې کې ده چې کده دوی ګډون د دې هیواد د پاره دغه دوی تحصیل نه کوي، سبا ورځې اشتراک نه کوي د دې ټولنې د پرمختګ د پاره، د دې ټولنې حیات ښه پر مخ نه ځي. که موږ د تعلیم مخه د ښځو په مقابل کې نیسو، ته باور وکړه که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کیږي، شپږ نسله به باسواده شي. اما دوی دا کار وکړو، دا یو سو ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې په ښځو باندې زه بار بار وایم. دا شوی دی، دا وشو، دا کیږي، او د دې مخه هیچا ونه نیو، د دې هیڅ چا دوی ته قناعت ورنه کړ. دا چې خلک زپاره ډېر سوالونه دي، هغه به زه دلته نه کوم چې ولې، اما خلک هم خپل قضاوتونه لري. اوس د دوی خپل هغه د آگاهي هغه بلوغ ته رسیدلی دی. اوس یو ماشوم هم ښه قضاوت کولی شي په دې وطن کې. نیمه پیړۍ دوی باندې څه تیر نه شول، دوی څوک اوس تیر ایستلی نه شي. اما دا چې دغه حاکمیت په دغه رقم ادامه لري او هیڅ پرې اغیزه نه کوي، دا ډېره سخته ده. د دې ادامه دومره خطرناکه ده، اوس نه پوهیږو په راتلونکي کې د دې درد بیا وروسته معلومیږي چې دا ټولنه د خپل بقا دپاره دوی هر څه پښو لاندې کار څه له منځه وړي ویریبل. دا غلط کار دی، د دې نه زه ډېره یېره لرم. اوس دومره چې په درد کې تېرېږو، دا درد به سل چنده په راتلونکي کې به زموږ دغه هیوادوال، زموږ هیواد، زموږ دغه ولسونه
مننه. اغلی صافی امیل یوې خبرې ته اشاره وکړله چې د نجونو له ښوونځي نه پاتې کېدل، له زده کړو نه پاتې کول د افغانستان د ترقۍ، پرمختګ او راتلونکي زیانمنوي او په شدت سره زیانمنوي. کله ناکله چې سړی د طالب چارواکو د ځینو چارواکو څرګندونې غواړي، ظاهرا د دوی څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی غواړي چې یو افغانستان چې هغه هوسایي بسیایي. البته د دوی ظاهري خبرې چې سړی اوري د ځینو چارواکو یې د پلونو خبرې کوي، د پخو سړکونو خبرې کوي، د اوبو د مهارولو خبرې کوي، د اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا خبرې کوي، د ټکنالوژۍ له پلوه د هیواد د بسیا کولو داسې خبرې کوي چې هغه ټولې د یو معاصر راتلونکي لپاره د خلکو غوښتنې دي. فکر کوي چې د ښځو له اشتراک پرته دوی دغه خبرې چې کوي چې مثلا دوی به په افغانستان کې هغه څه چې د ساینس ټکنالوژۍ علمي پرمختګ پر بنیاد باندې رامنځته کیږي او دوی خوبونه ګوري کولای شي؟
دوی خبرې خو رښتیا ده، مګر هغه څه وخت داسې پرمختګ او داسې د افغانستان لکه نورې ودونو غوندې اوسېږي، هغه وخت چې نجونو او ښځې په ټولنې کې سهم ولري. تر اوسه زموږ په هیواد کې انجونو ته سهم نه دی ورکړی، هغه خو خوشي که ښوونځي بند کړی ده، ښځې ته سهم نه دی ورکړی، نه په فرهنګي اجتماعي اقتصادي په هېڅ بار یو هغې کې په حکومت کې دوی ته برخ نه دی ورکړی، برخه حصه نه دی ورکړی. نو څنګه دوی دا د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان په راتلونکي یو آباد پرمختګ او د هر یو هغې نه تجهیزات نه چې نور هیوادونه لري د افغانستان بهرمن اوسي او ولري ښوونځي بنوسي؟ ځکه دا ښځه او نجونه د جامعې نیمایي برخه تشکیل کړې ده. کله چې دا نیمایي برخه نه اوسي نو دا هیواد جوړېږي؟ اصلا هم نه جوړېږي. او کله چې په یو هیواد کې معلم، انجینر، ډاکټر، اقتصاددان او دا نور چې یو هیواد اړتیا لري ورته دا ونه اوسي، دا څنګه نو د یو هیواد پرمختګ کولی شي؟ هېڅکله نه. د دوی خبرې یوازې ما ویل یوازې خبرې دي، په خولې کې خبرې کوي اما مګر په عمل کې نه. یوازې نارینه کولی نشي، دا یو ځل نه، دا سل بار هم دا خبرې کوم چې یوازې نارینه کولی نشي چې یو هیواد ته پرمختګ ورنه کړي، ترڅو د هغه په څنګ کې، ترڅو د هغه په شا چې یو ښځه نه اوسي، یو خور نه اوسي. زما په نظر د هیواد پرمختګ ډیره سخته ده او کالونه به تیر سي، قرن به تیر سي، دا جوړ نه جوړیږي. یوازنه لارې چې یو هیواد پرمختګ کولی شي د هغه هغې دا دی چې ښځه ته حق ورکړي په هر برخه کې، چې فرهنګي ده، اقتصادي ده، سیاسي ده. تاسې وګورئ په کابینه کې یو ښځه نشته. کله چې د خارج نه یو ښځه راځي چې د ښځو د حقونو څخه خبر شي، هغوی سره مرکه وکړي، هغوی سره خبرې وکړي، مګر یو ښځه نشته چې هغه سره وګوري. دا طالبان خپله کینې ورسره خبرې کوي. آیا هغه خارجي ښځه پوهېږي په دې باندې چې د افغان ښځې نجونې څنګه ستونزه لري، څنګه د هغوی ستونزه مشکلات څه دي؟ اصلا هم نه. او دا خپله کینې د خپل حکومت او د خپل عماغه نظام تعریف کوي. د کوم نظام دوی خبرې کوي؟ د کوم تعریف؟ د کوم پرمختګ؟ تر اوسه زه نه وایم هر حکومت خپل خیانه او هغې بدیل لري، مګر د دوی غټه بدی همدا ده، د دوی غټه تېروتنه همدا ده چې دوی ښوونځي بند کړي ده، نجونې نه پرېږدي، ښځې نه پرېږدي. کله چې دا بند اوسي، نیمایي او جامعه فالج اوسي، زما په نظر اصلا پرمختګ په هغه هیواد کې شتون نه لري او هیڅکله مغه هیواد پرمختګ کولی نشي. یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، مونږ ګورو په دا نړۍ کې ډېری هیواد اسلامي هیوادونه سته چې په هغه کې ښځینه نارینه دواړه هغه کوي، کار کوي په هر برخه کې، که دوبی ده، که ترکیه ده، که پاکستان ده، که مصر ده، که عربستان سعودي ده. مونږ ټول ګورو، دوی خپل هم ګوري، په خپل سترګې باندې ګوري چې څنګه په نورو هیوادونو، اسلامي هیوادونو ښځینه نارینه دواړه کار کوي، دواړه کار کوي د خپل هیواد لپاره، مګر دوی نه پرېږدي. دوی همدغه خبره وایي چې موږ یو چوکات ورته جوړ کړو. هغه چوکات څه شي؟ چوکات څنګه چوکات ده؟ تر اوسه دا درې کاله تېر سو، د دوی چوکات نه جوړ شوی، د اسلامي چوکات دوی خبرې کوي. تاسې اول خپل ځان مسلمان کې سم، خپل نفس کنټرول کړئ، خپل خواهشات نفسانی داشان کنټرول کړئ، او بیا وروسته وایئ چې موږ هغه چوکات، اسلامي چوکات، خپل ښځینه او نارینه افغان میرمنو ته جوړو. کومه تاسې خپل دوی په خپله منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وایي چې مکتب خوشي کوي، نیمایي وایي نه، نیمایي وایي چې ښځې کار ته ولاړ شي، نیمایي وایي نه ولاړ نه شي. نو ولې زمدا وایم اول اصلاح د خپل ځانه شروع کېږي. دوی اول خپل ځان اصلاح کړي، بیا خپل جامعه او ټولنه دام خلک مشر کولی سي شکر الحمدلله خلک هم حوصله دي مګر دوی داسې کارونه کوي چې د د منځ ژه توروي چې غواړي چې ولارسي یو بل هیوا ته ولارسي وتختي هغه ویاتم بل هیوادونه ته ځي غیر قانوني دي پلار مړ کیږي بیچاره هلته ژوند جوړ کولی نسي دا زمونږ تاثیر زمونږ دا سبق دا تحصیل هر شي چې مونږ کوم کسب کار از د کړی به زمو په هیواد په درته خوري مونږ خپل هیواد ته کولې سوچي خدمت وکړو نور هیوادونه ته نه که نور هیوادونه ته ولاړ سو مونږ مجبور د سفر نه خپل ژوند شروع کړو سو مونږ یو شي نه جوړیږي نو خلاص دا نړۍ دا ژوند خلاص کیږي
واقعا
مونږ ته حق دوی ورکوي
مننه رب شو بیرته اغلی عمل ته اغلی عمل دی نړی په هڅو باندې خبرې وکړلې واقعا موږ ګورو دی نړی بیلابیل سازمانونه او ادارې غواړي ځینې د خپلو مسؤلیتونو د رفع کولو په خاطر ځکه چې په نړیوال کچ باندې همدا دنده ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي مثلا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې کار او مسؤلیت همدا دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو څار وکړي په هغې اړه رپورټونه خپاره کړي د هیوادونو هغه هیوادونه چې بشري حقونو ته ژمن دي هغوی هم د خپلو وګړو لخوا نه په اصطلاح حساب دی نیول کیږي چې باید حساب ورکړي او له هغه هیوادونو سره هماسې چلند وکړي چې چیرې چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ستونزه کې دي د ګڼو نړیوالو ادارو نه موږ اورو چې دوی وایي چې د ښځو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د تعلیم موضوع د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یوازینی هغه مهم بحث دی چې د همدغه موضوع په اړه باندې راڅرخي خو چې موږ په مجموع کې ګورو دغه سازمانونه بهر میشتې افغان میرمنې او ښځې تشویقي هڅوي چې فعالیت وکړي کار وکړي دننه په افغانستان کې د ښځو سره دغه سازمانونه هغه ښځې چې په یو ډول نه یو ډول باندې فعالیت کوي لږ تر لږه دغه له نږدې نه دغه د ښځو غږ طالبانو ته رسوي یا په هغه لارو باندې د تعلیم هڅې کوي چې طالبان ورسره په اصطلاح مخالف په کور کې زده کړي په نورو لارو باندې زده کړي یا نورې فعالانې دي په افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي په همدغه شرایطو کې د نړیوالو لخوا نه د دغه ښځو ملاتړ څومره شته دی څه مرسته کومک ملاتړ څه شی شته داسې پروسې لکه پخوا وي په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه وه
مننه کوم باید وای هغه لږ لږ ښځې چې په بعضې کارونه ځانونه یې مصروف کړي دي خصوصا هغه ښځې چې واړه تجارتونه لري او غواړي د دې لارې نه د دوی ملاتړ نشته دی هغه کومکونه او مؤسسات خو د هغوی هغه بند شوي دي کم شوي دي بیخي په نشت کې حساب دي د دوی لاسنیوی نه کېږي د دوی کارونو کې زه خپله یو زراعتي مالداري شرکت لرم کار کوم میرمنې پکې کار کوي شنی خونې لرو هینګ او نور شیان هم کړلي دي همداسې سړی خونې کارونه روان دي هغه موږ خپله کوو هغه کسان چې سخت یو مالی ملاتړ ته ضرورت لري بار بار موږ وزارت تجارت ته تللي یو طاقه تجارت خپل غږونه هم پورته کړي هغه کسان چې مسؤول دي وزارت زراعت دوی ته لپاره موږ ویلي دي چې ګوره یا افغانستان چې یو زراعتي ملک دی په دې کې داسې چا ته نه معلومیږي خو مګر اویا فیصده دغه د ښځې رول ده که په کرونده کې هم د تاریخ اوږدو کې دوی برابر ښځو کې ښځې په کروندې کې نارینه سره ونډه اخیستې ډوډۍ کور کې پخ کړې دي شاقه کار کړې دي او په یو کې ورسره هغه کړې دي سهم اخیستې دي په دې په پخولو پروسس په داسې کې د هغه مسؤلیت وو د هغه دلسوزي وو د هغه سهم پکې همیشه وو نو په زراعت برخه کې که ښځې دپاره کار وکړي صنعت خو تاسو پوهیږي چې هغه سهم ویجاړ دی څومره چې هغه کوم ملاتړ نشته مالی ملاتړ ځای ته نه رسیږو خو بیا هم پکې اخته یو اما په زراعت کې باید دوی زراعتي بانک بیرته فعال کړی وی وړې قرضې ګانې باید دوی ته ورکړې وي چې خلکو یو څه باید کړي وو هغه اصلي چې اوس لږ لږ پیدا کېږي دا پروسس کاندې په دې کې کار وکړي یو څو روپۍ پیدا کړي مارکیټ ورته وي د ښځو دپاره خیر د که دوی نه غواړي چې نارینه ورسره یو ځای کار وکړي بیل ځایونه دا داسې
په نظر کې اته د نمایشي هم دې په نظر کې نه دني ولې دا خو باید عام کې په ولایتو کې عموما دا د کومکونه باید جل کې چې دا کومکونه اوس بیخي نشته یا خپل یو کار وکړي چې اوی اقل هغوی د دې بد حالت اقتصادي چې اوس ورباندې حاکم دی او روان دی او بالاخره د لږې فقر او نیستۍ کندې ته ورنږدې دي او حالت بیخي خراب دی د دې مخه ونیول شي اوی اقل دوی لاس په کار شي یو څو روپۍ د خپل ژوند د بقا دپاره باید دې یو ځای ته ورسیږي. دغه برنامې نشته، دغه مسؤلیت نشته، څوک د دې هغه په غاړه نه نیسي. هغه چې مسؤل ادارې دي هغوی همداسې ناست دي، نو تیریږي، سبا کیږي، بیګا کیږي، ګزارش ورکوي. دا او هغه داسې په اساسي او بنسټیز او د دلسوزانه چې د زړه له کومې دوی دپاره یو څه باید په نظر کې ونیسي. ښځې ډېر په بد حالت کې دي، په ولایتو کې دي، که په کابل کې دي. دوی نه د مالداری په برخه کې چې هغوی اخته دي پام دی، دا ټول د کابل ښار یو څو ښځې، دا خو داسې نه شو چې دا ټول افغانستان شو. اما په اطرافو کې دوی ضرور دي چې دوی ته د مالداری په برخه کې، د زراعت په برخه کې هغه ښه پروژې چې اقتصاد خانواده پخوا هغوی سره کار کوو، اوس متاسفانه هغوی سره چون کومک نشته هغوی اداراتو کې دي، اما وایي نشته چې موږ وکولی شو کار وکړو. دې لپاره باید دا مسؤلین همدې ځای نه ورته غږ کوه چې تاسو یو کار وکړئ. که ډېر غټ کار نشي کولی، هغه لږ لږ کارونه وکړئ چې اوس دغه حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی، چې د دې حالت نه دغه مېرمنې په اطرافو کې زیاتره ماشوم سړیان نه لري، هغوی ډېر احتیاج دي، دومره احتیاج دي چې زه د ژوند نه بدي چې ورته نږدې شي سفر وکړي وګوري. نو زه دوی ته وایم چې تاسو لږ ځانون ته ټکان ورکوي.
مننه اغلی امیل. غواړم دنیا صافی له تاسو هم دا وپوښتم، سره له دینه چې له افغانستان نه ډیر هغه خزی چې په شدت سره د طالبانو مخالفی وي یا چانس پیدا کوي یا فعالان وي یا سیاستوال وي، دا ووتلی د ګڼو نورو ځوانانو سره په اصطلاح زخت زیات خلک په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونو ته ولاړل، خو یو تعداد ښځینه فعالانې لکه مخکې چې اوږی یادونه وکړله په بیلابیلو برخو کې فعالې دي، مثلا د زراعت، تجارت، په فرهنګي کلتوري برخو کې. مثلا یو وړه ډله ژورنالیستان شته، ځینې په کورونو ناستې دي، هغه ښځې چې پخوای کار کوو اوسې کار ترلاسه ورکړی. د دغه لپاره دغه نړیواله ټولنه خو وایي چې دوی مرسته کوي او دغه کومک کوي او غواړي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي. دغه ترڅنګ ودرېدل څومره هلته تاسو وینئ د هغه ښځو کوم ملاتړ، داسې یو ملاتړ چې طالبان ورسره مخالفت ونه لري؟ مثلا له لرې ځایه کارونه اوس ممکن دي، آنلاین کارونه ممکن دي، ښځو ته په کورونو باندې بیلابیل دندې، دغه د زراعت کارونه چې خلکو مخکې یادونه وشوه، یعنی مختلف داسې لارې چارې یا شته دی یې لټول په کار دي چې دغه شته ښځې چې دي چې په بیلابیلو برخو کې فعالې دي، مثلا په پولیسو کې یو شمېر ښځې ښایي کار کوي، په مختلفو برخو کې دي، دغو د سپورټ او ملاتړ لپاره څه شی شته دی؟
ولا ما خصوصا دا سکوم ما غسی پروژه لیدلی نه دا اوسې خبر نه یم. ما خصوصا زنه وایم چې ما سره مرسته سوي کنه دې سوي، ما خصوصا ما سره خواسان مرسته نه دې سوي، خبر نه یم د داسې پروژې څخه. هغه پروژې م کا اخلي هغه څه خزي اخلي چې اصلا دو هغه خزي نور خزي چې ورته ارتیا لري چې باغه باندې خپل کار بر شروع کړي، خپل ژوند لکه کی، مګر هغه ته نه رسیږي. اما هغه پروژه، اما هغه خزا خپل خپلوان دوی ته رسوي، هغه لیک خزي ورڅخه مستفید کیږي، ډیری خزانه کیږي. او کولی سي خزا تر اوسه بیچاره خزینه چې دا خزي چې په افغانستان کې پات سوې ده، او کوم ځای د تلو لپاره پیدا کړی نه ده، او کولی نسي چې ولاړ سي، ځکه د تش لاس نه شي نکلیږي. لکه کوي کوشش کوي زیار بسي چې د خپل ژوند لپاره دوی ژوند تیر سي، یو کار خپل ځان لپاره، که آنلاین اوسي که آفلاین اوسي، خپل ځان لپاره یو کار پیدا کوي. مګر ډېره سخته ده، ځکه که په موږ آفلاین نه وګرځو باندې ولاړ سو حضوري د کار لپاره، دوی موږ نه پرېږدي. که آنلاین وکړو، آنلاین کار هم یو ښه انټرنیټ پکار دی، چې په افغانستان کې ښه انټرنیټ اصلا موجود نه ده. اصلا ما انټرنټ سره موږ سم خبرې وکړو دا خو دې چې موږ آنلاین کار سره مختلف او کدا چې پروژې اوسې کګوري واقعان کاغه بهري بهرني خزو چې وایي موږ د افغان خزو سره دغوی ملاتړ کوو او دغوی سپورټ کوو دوی خو دغوی سره موږ یو نو څنګه تاسو د افغان خزو او انجونو سره یې چې تاسو تر اوسه ستاسو غږ موږ نه دی اوریدلې او طالبانو ستاسو غږ نه دی اوریدلې چې دوی دوی باندې تاسو فشار راوړي او دا خزې چې په افغانستان کې موجود ده او کتللې نسي دوی ته پرېږدي زمينه مهیا کړي چې دوی خپل کوم تجارت دی کوم وړکی بزنس دی هغه پر مخک ورکی او خپل کار شروع کی ډیر لږ ده ډیر نه ده چې دوی موږ وګورو وایي چې د اختیا
خو ځینې افغان ښځې دي بهر اغلې صافه ځینې افغان ښځې دي بهر راوتلې دي دوی له ځینو ادارو سره په تماس کې دي او څوک وایي افغانستان کې پانتون جوړ کړی آنلاین څوک وایي ښوونځی جوړ کړی څوک وایي دومره ښځې سپورټ کوي زیاتره د دوی له هیواد نه بهر دي میشت دي دغه ښځو کارونه هلته څومره جود دي یعنی دا خپل افغانان دي یو شمېر شته دی چې په بیلابیلو فعالیتونو باندې ظاهرا په افغانستان کې د ښځو د پاره بوخت دي او نړیوالې ملاتړ کوي په دې کار کې
خود ما موبایل مخکې چې لږه ښځه ده چې په دوی سره دوی سپورټ کوي د بهر نه او دوی نه ملاتړ کوي مګر هغه پانتون آنلاین هغه کورس آنلاین چې دا غي خبره کوي زما په نظر اصلا دون اغیزمن نه ده دون مفید نه ده کله چې تر څو چې حضوري نه اوسي مګر هغوی مجبور ده ځکه تر څو هغوی چې په کوره کښېني کراره هغوی ته کوم تکلیف رواني روحي دوی ته پیدا نه سي کوم ستونزه سره مخامخ نه سي مجبوره دي هغه آنلاین پانتون شروع کړي آنلاین کورسونه دا ووایي مګر لږ ده بے حد لږ ده چې موږ په سترګې ډېر کتلی نه سوچ دا دوی ښځه او هغه ښځې چې بهر تللې یا هغه ښځې دي چې په وخت هم په حکومت کې قدرت درلوده او واکمني ورسره وو کولی سه چې ولاړ هغه وخت هم تلل هغوی تللي وو خارج دوی ځایونه ته خپل چکر بشان اوس هم هغه دي او لږ هغه ښځه دي چې د افغان میرمن ښځو څخه ملاتړ کوي ډېر نه دي چې موږ وایو هو ډېر دي ډېر زه د هغوی نومونه نه اخلم ټول خلکو ته معلومه دي کوم ښځو دي چې د وخت هم د جمهوریت په وخت هم دوی استفاده وکړه اوس هم استفاده کوي مګر هغه ښځه چې مجبوره ده هغه ښځه چې اړتیا لري د مرستو لپاره د سپورټ لپاره هغه هیڅوک نشته چې هغه د هغه نه حمایت وکړي او هغه
مننه کوم زه فکر کوم چې نړیوالې ټولنې هغه ادارې چې غواړي چې مرسته وکړي له افغان ښځو سره خدا ده چې د نن په افغانستان کې په دغه ښځو باندې چې فعالان دي یا په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو سربیره فعالیت کوي د هغوی داسې ملاتړ وکړي چې پیاوړي شي او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي مننه آغلی عامل طالبان مکتبونه بند کړي دي کار اجازه خزو تلا نشته دي دا نه د معلومه چې کلب دا مسله حل کیږي خو جنې په کورونو کې ناست دي په مجموع کې څه کولای شي هغه جنې چې دستي په کور کې ناست دي چې دغه وضعیت سره یاد یغوي کورنۍ لک تر لګه ځان عیار کی او مبارزه وکي لاند کراته وې د خبرونه وخت می په خلاصې دوه دي
مننه کوم خبره پوری کړې چې زه په دې پوهېږم چې دا ټول خپل فامیلونه هم په تنګ کړي دي فامیلونه هم رانجوړي دوی هم رانجوړي کار هم نشته روزګار هم نشته مصروفیت هم نشته په دا کورونو کې ټول جنجال پورته شوی دی او ټول در په دره دي ټول روزګار دي یو بل سره په خشونت په تاوتریخوالي باندې اخته دي ډېر کم کورنۍ حتی هېڅ داسې کورنۍ مې پیدا نه کړي چې هغوی خوشحاله ژوند تېروي هغوی نن سبا ته حیران چې څه به کېږي څه به کېږي نو هغه نجونې دپاره چې د مکتب نه پاتې دي هغوی ډېر ځورېږي زه د هغوی رواني حالت ښه نه ګورم یو به پیدا نه کړي په سلو کې چې هغه به خوشحاله وي چې زه د مکتب نه پاتې شم بس یم هر څوک په دې سن کې ډېر ارزوګانې لري دې دپاره ډېره سخته ده او زه غواړم چې په خیر دی که اوس دغه حالت خدای دې لاندې کړي خدای دې د تعلیم لارې بیا پرانیستل شي په خیر سره او کار ته زمینه مساعد شي دوی هر هغه څه چې لري په کورونو کې لاسي صنایع یا نور دغه وړې وړې کورسونو دپاره چې لارې اوس لږ لږ خلاص شوي دي د دوی نه استفاده وکړي خپل فکر بدل کړي نو همدا دی نو څه ووایم
مننه مننه زب په یو شاور زیات کم چی کولای شي چې کتاب لاسته ورزی لدغه فرصت نه د مطالعه لپاره کار واخلي کیدلی شي چې حالات بدل شي یو وخت کې دغه وسنې بنبس چې راغلی دی په ټپه ولاړ حالات دا مات شي نو دوی به ځان سره ډیر شیان زده کړي او همدارنګه هماغسې چې اغلی امیل وویل د خپل شاوخوا هغه وسایل چې شته دی چې دوی بوختې ساتلی شي له هغې نه کار واخلي او مثبتې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي تر څو پورې هم له رواني پلوه سالم هغه صحتمندي خپله وساتي او هم د خپلې کورنۍ او ځان لپاره یې د ګټې یو څه کړي وي. په دې هیله چې یوه ورځې ټولې افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښوونځیو ته د تګ فرصت پیدا کړي وتوانېږي چې زده کړې وکړي او خپلو کورنیو سره او خپلو راتلونکي سره مرسته وکړي. دا خپرونه په همدې ځای رانغاړم. تر بیا ښې چارې او سلامت اوسئ.